نا پورا اته بجې شوې دا سادي رادیو ته د صد خبرونه دا وریدونکو هرکلای کوم. د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12 نوي پټول افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 0.15 هم نیول شي. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه، د انتخاباتي د انتخاباتو د کمیسیون له تازه څرګندونو خبرو، چې د ولسمشر حامد کرزي د دې وړاندیز په اړه کړي دي چې ستونزه دې ملګري ملتونه هواره کړي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام. د خبرونو سرټکی ټاکل شوی. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د ټولنیزو شبکو هغه خبرونه رد کړل چې پکې ویل شوي دغه ادارې په ځینو سیمو کې وسلې ویشلي. نړیوال ځواکونه وایي درې پوځیان د افغانستان په جنوب کې وژل شوي. او د واشنگتن مخکښي مرکچي له شپږو قدرتونو ویران سره په خبرو بوخت و او ویل دی وی اونې هغه خبرې چې په پیانا کې پاتې ورسېدي ډېرې سختې خو رغونکې وي. سرکه د افغانستان خبرونه ټاکل شوی. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس پاکستان ته سفر وکړي. ولسمشر حامد کرزي چې پرونی پارک کې دینی عالمانو ته وینا کوله، او ویل د ملي امنیت شورا افغان مشر به له خپل پاکستاني سیال سره پر هغو سیاسي مسایلو بحث وکړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب شي. ښاغلی کرزي د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان پر دریز هم خبري وکړي.
پنونه سبا کې زموږ مشاور د امنیت ملي ورسي د دې د مشاور د امنیت ملي سره وکښيني، او دا تګلار به اوسنجي چې په هغه کې د سولې پروسه پر راس کې د امور ده. زموږ اول شرط دا و چې کتر شته مجاز د کې د توریزم بده د غو خلاف نو په افغانستان کې د سولې په لويس او د سولې کوشش سره وک او دا به نتیجه ورکړي.
خغلی کرزی ویل د پاکستان په خبایلی سیمو کې دروانو پوځي عملیاتو ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې ملکیانو ته پکې زیان ونه رسیږي. د پاکستان پوځ په وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د لزګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د ټولنیزو شبکو هغه خبرونه رد کړل چې پکې ویل شوي دغه ادارې په ځینو سیمو کې وسلې ویشلې دي. د ملي امنیت ریاست ویاند عبدالحسیب صدیقي ویل ځینې کسان شته چې د فیسبوک په ټولنیزه پاڼه کې خلک تاوتریخوالي ته هڅوي، ناسم خبرونه خپروي او ذهنونه مغشوشوي.
نمی حلقات هستند که مردم و خشونت ها تشویق میکرن مردم موضوعات قومی
دیوی دغه حلقات خلق توتریخوالی ته حسوی په ناوړه توګه قومی مسائل ته لمنوهی چو هغه تکرونه او توتریخوالی چې رامنځته کیږي قومی بڼه خپل کړی. د ملي امنیت ریاست وی په ورستیو کې د نن ټکی آسیا په نامه یو ویب سایټ کې دغه سی یو بی بنیاد خبر خپور شوی و. دغه ریاست وی هغه کسان چې په فیسبوک کې بی ځای اواز خپروي او په خلکو کې تشویش چوي نیول کیږي او قانوني چلند به ورسره وشي. نړیوال ځواکونه وایي چې درې پوځیان د افغانستان په جنوب کې وژل شوي دي. په هلمند کې د افغان پولیس د سرچینو په وینا خبر ورکړل شوی چې دغه پوځیان امریکایان دي، او د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې پرون د سړک د غاړې په یو بمی چاودنه کې وژل شول. طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. لاندې د مې ورسته د سیمه نړۍ خبرونه مه هېروي. بیا هم خرغلی د واشنگتن مخکخي مرکچي چې لشبغه قدرتونه ویران سره په خبرو بوخته وو، ویل د یوې اونې هغه خبرې چې په ویانا کې پاتې ورسېدي ډېرې سختې خو رغون کیوي. مېرمن وین د شرمن زیاته کړه د خبر لا هم سرګند نه ده چې آیا ایران رښتیا هم تیار دی ټول ضروری اقدامات وکړي که څنګه. سو یقیني کړي چې اټومي پروګرام به یوازې سولې وي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې ویاند مایکل مان په خبري لاندې ته ویل ایران او شپږ قدرتونه به یو ځل بیا د جولای په 2 په ویانا کې وګوري، او تهران د لانجمن اټومي پروګرام د کړکیچ د حل لپاره به د نهایي موافقې پر مسودې کار پیل کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویل دوی تر اوسه پر ګډو ټکو سلا شوي نه دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د عراق له صدر اعظم نوري المالکی سره په ټلیفون خبري وکړي. پوتین د خبرو په محل په عراق کې د مسلمانانو یاغیانو پر ضد د عراق د حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. د کرملین په اعلامیه کې راغلي چې د یاغیانو دغه شخړې ټولې سیمې ته ګواښ دی، نو باید سمدستي هغه سیمې بیرته له دوی څخه ونیول شي چې په وروستیو کې نیولې دي. د امریکا، فرانسې او جرمني مشرانو ویل که چیرته روسیه د یوکراین په سرحدونو کې کړکیچ راکم نه کړي، له نویو بندیزونو سره به مخامخ شي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر براک اوباما په دې اړه د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره بیل او د جرمني له صدراعظم انګلا میرکل سره جدا وغږېده. دغو درېو مشرانو په داسې وخت کې دا خبرې کړي دي چې د یوکراین د پولو پر اوږدو د روسیې نویو هڅو ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تازه معلوماتو له مخې روسیې ټانکونه او توپخانه په هغو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي چې په اسانۍ روسیې پلاو بیلتون غوښتونکي ترلاسه کولی شي. پرون د یوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو له روسیې پلاو بیلتون غوښتونکو سره یوه ورځنی اوربند هم اعلان کړی، خو خبرداری ورکړ که چیرته له اوربنده ګټه وانخیسته او خپلې وسلې پر مځکه کېنښودې وبه وژل شي. کرملن د پروشینکو دغه وړاندیز وغنده او ویل چې دا اعلامیه د سولې تر وړاندیز اخطار ته ورته ده. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له امنیت شورا نه وغوښتل چې سوریه ته د وسلو پر لیږد بندیز ولګوي. پرون په نیویارک کې د خبرو پر مهال ښاغلي مون وویل بهرني قوتونه په غیر مسؤلانه ډول سوریه ته وسلې لیږدوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي سوریه نن تر ډیره په یو ناکام دولت بدله شوې ده. بان کی مون دا هم وویل چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د وروستیو اړیکو هرکلی کوي او هیله مند دی چې دوی به په خپلو کې د اعتماد فضا رامنځته او په سوریه، عراق، لبنان او نورو سیمو کې به د ویجاړون کې سیالۍ مخه ونیسي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې ولسمشر کرزی وایي د انتخاباتو لنجدي ملګری ملتونه هواره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا وړاندیز ګټور نه ګڼي او د حقوقي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي
په حقوقي لحاظ پرڅخن د افغانستان د اساسي قانون له مخې سري حکم وجود لري او د انتخاباتو له قانون له مخې نه چې جوازنه مرجع د انتخاباتو مستقل کمیسیون ده.
د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه هم خپرو.
دغه ډاکټران باید د خلکو رایې ته درناوی وکړي. ډېر په سخت شرایط کې راووتل، خپل رایې وکاروئ.
داسې ګڼ نور پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدلی شئ چې تر اتمو بجو وروسته خبرې شي. په خبری برخه کې مو پر شمالي وزیرستان د پاکستان له نوې بمباري خبرو او د همدې جګړې په ارتباط د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزیر وایي
دغه جنگ که چیرته په دغه شدت باندې رواني دا به دومره ناورین راپورته کې چې بیا به د کنټرولول لپاره نه د پاکستان حکومت پلاس کې سی وی او نه به د نړیوال ټولنې پلاس کې.
تر نهو بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي راډیو روانې خبرونې اوریدلی شئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو مداخله د ډیموکراسۍ له بهیر سره مرسته نه کوي. په همدې حال کې حقوق پوهان وایي په داسې حال کې چې د انتخاباتو دوه ګونی کمیسیونونه موجود وي، دریم ارګان په حقوقي لحاظ نشي کولای د انتخاباتو د نتایجو پر سر ولاړ شوی کړکیچ هوار کړي. ولسمشر حامد کرزی او د معترض کاندید عبدالله عبدالله ټیم پرون وویل د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د انتخاباتي لانجې د حل پلوي کوي. سالم محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې د ملګرو ملتونو منځګړیتوب د رواني انتخاباتي لانجې له حل سره مرسته نسی کولی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي او ویان نادر محسنی ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون او انتخاباتي کمیسیون موجود وي، ملګري ملتونه یا بله اداره نسی کولی مداخله وکړي. د دې لپاره چې اوسنی قانوني بنسټونه دغه مسالې ته رسیدګي وکړي، د ملګرو ملتونو د همکارۍ هرکلی کوو. خو ملګرو ملتونو ته د رواني پروسې سپارل چې قانوني نهادونه څنډه ته پرېښول سي، په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت او د دې ډیموکراتیک پروسې له غښتلتیا سره مرسته نه کوي. ولسمشر حمید کرزی پرون د عالمانو شورا له غړو سره په کتنه کې وویل د ولسمشرۍ د معترض کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله له دې غوښتنې سره موافق دی چې د انتخاباتي لانجې د حل لپاره دي ملګري ملتونه مداخله وکړي. ښاغلی کرزی زیاته کړه په دې اړه یې د ملګرو ملتونو له ځینو چارواکو سره خبرې هم کړې دي. ډاکټر صاحب عبدالله وویل غوښتنه یې دا ده که ملګري ملتونه رواني انتخاباتي ستونزې حل کړي. ما د ملګرو ملتونو له استازو سره وکتل. ومی منل چې دا یو غوره کار دی بلکې نیک عمل می وباله. که د رواني ستونزې د حل او د نتیجې ترلاسه کولو لپاره له هر ځایه له افغانستان سره همکاري کیږي، موږ ته د قدر وړ ده او ستایو یې. تر اوسه دا نه دی ویل سوي چې ملګري ملتونه به په کومه برخه کې څه ډول همکاري کوي، خو د ادارې تر دې مخکې پر دواړو کاندیدانو ټینګار کړی و له داسې اقداماتو دې ډډه وکړي چې د انتخاباتو پروسه زیانمنوي. د ولسمشرۍ کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله چې وایي د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې درغلي سوي، د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو سره خپلې اړیکې ځنډولې دي. د ښاغلي عبدالله د انتخاباتي ټیم غړي فضل رحمان اوریا وویل د ملګرو ملتونو په استازیتوب د رواني لانجې د حل لپاره د هڅو ملاتړ کوي خو له خپلو غوښتنو نه تیریږي.
موږ د ملګرو ملتونو د سازمان له واندې څخه د اوسني بنبست د حل لپاره چې د حکومت او د کمیسیون او د جناب اشرف غني د ټیم لخوا څخه مانځته راغلی استقبال کوو او موږ هیله لرو چې که دوی په دې هکله عملي ګامونه اوچت کړي، د دې په څنګ کې موږ نورې غوښتنې هم لرو، لکه پرته له قید و شرط څخه باید د دارالانشا رئیس تبدیل سي، د شکایاتو کمیسیون تبدیل سي، او د شکایاتو کمیسیون کې دوه تنه د ملګرو ملتونو د سازمان افراد باید حضور ولري، پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا سي.
ولسمشر حمید کرزی پرون وویل د انتخاباتو د نتایجو پر سر د رواني لانجې د حل بل لار داده چې د ولسمشر دوه مرستیالان د دوړو کاندیدانو له استازو سره خبرې وکړي، خو حقوق پوهان وایي په داسل کې چې انتخاباتي کمیسیونونه موجود وي، ملګري ملتونه یا بل اداره نسی کولای د انتخاباتو په مسأله کې مداخله وکړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان نصر الله ستانکزی
په سیاسي لحاظ ممکن کتر دواړه خواوې اعتماد وکړي په ملګرو ملتو باندې، اما په حقوقي لحاظ په ځکه د افغانستان د اساسي قانون له مخې سري حکومت موجود لري او دغه د انتخاباتو له قانون له مخې نه چې یوازینی مرجع د انتخاباتو مستقل کمیسیون ده، حتی د شکایتونو کمیسیون په اساسي قانون کې نه درج شوی چې به وروسته په د انتخاباتو په قانون کې د هغه واکونه او صلاحیتونه د تاسیس شکل رامطرح شوی.
د ولسمشرۍ دویم ځلي انتخابات د غبرګول یا جوزا پر څلورویشتمه وسول چې ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غني احمد زئی کاندیدان و. د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي د قانون له مخې د کورنیو او بهرنیو څارونکو په وړاندې د رایو شمیرلو ته دوام ورکوي او د کوم کاندید په خوښه دغه بهیر نه دروي.
د افغانستان د انتخاباتو د لانجې په ارتباط مو راپور اوریده. ولسمشر حامد کرزی پرون وویل سي که چیرته د دواړو کاندیدانو ترمنځ لانجه هواره نشي، دوی کولی شي چې له ملګرو ملتونو په دې برخه کې مرسته واخلي. بل لور ته په افغانستان کې د فیسبوک له ټولنیزې پاڼې څخه په دې وروستیو کې له انتخاباتو سره جنجال پارونکي خبرې رامنځته شوې دي. په دې ټولنیزه شبکه کې ډیری ستونزې او جنجالونه بحثونه د جمهور ریاست پر دویم دور انتخاباتو راڅرخي. د افغانستان د امنیت ریاست وایي ځینې بهرنۍ کړۍ په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو له لارې شخړو ته لمن وهي. صفي الله سانکزی په دې اړه له کابل راپور لري.
په دې وروستیو کې په تیره بیا د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم دور له انتخاباتو را وروسته په ځینو ټولنیزو شبکو په تیره بیا فیسبوک کې ګواښونکي لیکنې او ویرونکي عکسونه خپرېږي. د افغانستان د امنیت عمومي ریاست وایي بهرنۍ کړۍ غواړي په ورته کارونو سره د افغانانو ترمنځ شخړو ته لمن ووهي. د دغه ریاست ویاند عبدالحسیب صدیقی ازادي راډیو ته ویل
ما از هموطنان خود خواستیم که شر به
مونږ له خپل هیوادوالو غواړو چې د ورته مسایلو له شریکولو او پراخولو ډډه وکړي. د زینو کړیو د لاس علاوه ګرځي هم دا کړی دي چې خلک تاریخوالی ته رابولي، داسې قومي مسایل مطرح کوي چې له عملی شخړې رامنځته کیږي. ښاغلی صدیقی ویل د فیسبوک په ځینو ادرسونو کې اند افغانستان د امنیت ریاست په حواله هم ناسم او له واقعیت لرې لیکنې او خبرونه خپره شوې دي. آی سایټ یا د کمپیوټر د امنیت همغږي څنګه یې اند سمو د مخ کې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راوس چې امنیتي ادارې مشران او سیاستوالي په انټرنیټ کې د ټولنیزو شبکو د جعلي ادرسونو ښکار شوې دي. فیسبوک نو اوس هغه ټولنیزه شبکه نه ده پاتې چې یوازې له دوستانو او ملګرو سره د خبرو او اړیکو لپاره کارېده. د افغانانو لپاره د ډیرو سنتیاو درمنست کولو ترڅنګ د ګواخ او ویرونکو خبرو او تصویرونو د خبرېدو یو وسیله هم ګرځیدلې. د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو راورسه په دې ټولنیز شبکې کې ځینې خلک د انتخاباتو د نه منلو شعارونه پورته کوي، ځینې نور بیا د حقونو د غوښتلو لپاره خلک هڅوي چې له زور کار اخلي، د وسلو او ټانکونو انځورونه پورته کړي. د عقدې له مخې د ځینو مشرانو او قومونو سپکاوی هم پکې ډیر شوی دی. فیسبوک د ورته لیکنو او عکسونو د خبرېدو د مخنیوي لپاره څو لارې پریږي. کچېرې څوک له کوم پوسټ یا لیکنې نه وي خوښ، نو وایي چې دا پوسټ مې نه دی خوښ، یا یې کمپنۍ ته پیغام پریږدي چې نور نه غواړم ورته لیکنې او عکسونه وګورم. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي دا چې په افغانستان کې د دې ټولنیزې شبکې کارونکي ډیر زیات دي، نو بندول یې هم ستونزې رامنځته کوي. دغه وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي راډیو ته وویل کچېرې د ګواښونکو لیکنو عکسونو او سپکاویو اندازه له حده زیاته واوښتله، دوی به د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ته ووایي چې یا د پاڼه بنده کړي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کونړ په ګوریګا او چوګام سیمو کې خلک د پاکستان له لوري د ټغوندیو د لګېدو له خبر له امله بې کوره شوي دي. روحل انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، څه شمیر خلک ستاسو په وینا په د معلوماتو سره سم د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي؟
شبر صاحب، څومره معلومات چې موږ د سیمې نه اخیستي او همدغلته د دولتي چارواکو نه، هغوی وویل چې د چوګام او ګوریګا د دانګام ولسوالۍ د ګوریګا له سیمو 350 کورنۍ بې کوره شوې دي، او همدغه ځایونو کې څه په نږدې خپلوانو سره اوسېږي. چې راوتلي څوک چې وس لري هغوی کورونه نیولي په مرکز اسد آباد او تر جلال آباد پورې رسېدلي. څوک چې وس نه لري یا نږدې ځایونو کې خپلوان نه لري، عملته ویل کېږي چې نږدې ځایونو کې د څېړو لاندې شپې ورځې سبا کوي. دا خلک وایي چې یا دې ته یو کیمپ جوړ کړي یا د خیمې راکول شي چې تر څو دغه ستونزه حل شي. وي خوراکي مواد نه لرو، خیمې نه لرو، هیڅ نه لرو. لومړی د دوی غوښتنه خو دا ده چې باید دغه مرمۍ بندې شي. اوس هم په دغه سیمو باندې مرمۍ را روانې دي، او چې دوی بېرته چې بندې شي نو دوی به بېرته خپلو کورونو ته لاړ شي. هیچا مرستو ته وایي موږ ضرورت نه لرو، خو چې مرمۍ بندې شي او بېرته خپلو کورونو ته لاړ شي. او که مرمۍ نه بندېږي، حکومت او نړیواله ټولنه دې وس نه لري چې پاکستان باندې فشار راوړي او دغه توغندي بریدونه بند کړي، نو بیا دې موږ ته بل ځای وښيي، موږ ته سرپناه پیدا کړي تر څو موږ هلته ژوند وکړو.
انوري صاحب، تازه خبر لري سي د پاکستان له لوري په نن او پرون نور توغندي لګېدلې دي پر کونړ؟
پوښي برسه پرون ماقام تر سهار پورې په دانګام باندې لست توغندي لګېدلې دي، خو چاته ځاني ځان نه دی اړولې، فقط ما غزنګل کې لګېدلې دي او ونی او دا شی نه خراب کړې دي او ځاني ځان نه لري.
روحل انوری مننه. د ازادي راډیو خبريال روحل انوری وسی لکونړی معلومات سره شریکول. د کونړ د دانګام ولسوالی په ګوریګا او چوګام سیمو کې خلک د پاکستان له لوري د توغندیو د لګېدو له امله بې کوره شوي دي، او دوی له چارواکو غواړي چې له دوی سره د روژې د مبارک میاشتې له را رسېدو سره سم مرستې وکړي. د افغانستان شمال ته مخه کول مزار شریف د ازادي راډیو خبريال مجیب الرحمن حبیب زای په ټلیفون را سره دی. پرون مزار شریف ته چیرمه د پکتیا پروالی جمعه خان همدرد باندې حمله شوې و. په دې برید کې یو شمېر کسانو ته مرشوب لا وشته و. حبیب زای صاحب، د دې برید په اړه باندې تازه معلومات تاسو ته لاسه کړی دي؟
دقیقا شمه صاحب، پرون ماښام چې معلومات زموږ سره وو او پیښه ترسره شوله، ویل کېده چې د جمعه خان همدرد دوه ساعتونو کې وژل شوي درې ټپیان دي. خو اوس مهال چې د امنیت قمندانې چارواکو سره مو خبرې درلودې، ویل کېږي چې په دې برید کې جمعه خان همدرد پلوس تنه ساعتونو کې وژل شوي دي او درې نور هم ټپیان دي، او پولیسو ته هم د پولیسو درې کسان په پېښه کې ژوبل شوي دي. یو موضوع داته چې باید ورته پام ونیول شي، هغه دا ده چې تناقض اعدامي دي. د جمعه خان همدرد ته نږدې کسان وایي چې د برید د وسلوالو په جامو کې د پولیسو په جامو کې د وسلوالو لخوا په دوی ترسره شوی او تقریبا 2 کیلومتره کمین و چې په کې دوی کسان ووژل شول. خو د وخت پولیس وایي چې دا پېښه د لویې لارې د پولیسو او جمعه خان همدرد د ساتونکو ترمنځ هغه مهال رامنځته شوه چې جمعه خان همدرد چک پوینت دی تلاشی خپل موټر ونه درو تناقض پیښ اخري اداري موجودی دي خو د پیښې تر دمه کوم معلومات موږ درو طرفاتو شمې تقریبا 100% رسیدي
مجیب الرحمن حبیب زای کچیرته د ورځی تاودې مسلې انتخاباتو ته مخکو د انتخاباتو د جمهور ریاست د انتخاباتو د درغلو یو پاړه د بلخ په ولایت کې څه پرمختګونه شوې دي
او دته د بلخ ولایت مدني ټولنه هم د ولایت شورات نمایندانو په کاراتو مختلفو غونډې ترسره کړې دي او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون هم درنه ټاکنې شو کاتونو لکه کمیسیون څخه یو غوښتنه وکړه چې باید د دې غوښتنو تاثیرګي وشي او تور رای او د سلسلو رای څخه جلا کړل شي په بلخ ولایت کې ولایت شورات نمایندان وایي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون یو خپلواک بنسټ دی او دا بنسټ هم د خپل خپلواکي ساتلو ترڅنګ د یو مشخص کاندید د غوښتنو په اساس باید خپل تصمیم تبدیل نه کړي او د ملت له سرنوشت سره د لوبه ونه کړي ځکه ټول افغان وګړو په مختلفو سیمو کې چې هغه کسان چې د واجبین د شرایطو په ټاکنو کې برخه واخیستله دوی طرفات هم درلودل او نو د اساس غوښتنه دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې سره چې د راښ مېرنه پروسه ته نړیوال او کورنۍ نظرونو په وړاندې یو حضور کې دوام ورکوي نو د مشخص نومان د غوښتنې په اساس دوی لږه تصمیم څخه وانه وړي ترڅو چې د راښ مېرنه به هیڅ توقف وایي
مجبر رحمان حبیب زی مننه دا ساجر خبریال مجبر رحمان حبیب زی له مزار شریفه د افغانستان د انتخاباتو په اړه تازه معلومات له تاسو سره شریکول
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې پوښتنه کړه
نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه لرو دغه خبرونه هم د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه مطالب خبره کړې دي دغه چاپی خبرونه ته جانقه علي کوزای کتنه کوي
زیات شمیر لویدیز او رسپانو د افغانستان د جمهور ریاست دوهم دور انتخاباتو په اړه مقاله او مضمونونه خبره کړي او دا مسله له بیلابیل اړخونو څېړلې ده نیویورک ټایمز رسپانو په افغانستان کې له اور سره لوبي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی د افغانستان په دې حساس او حیاتي شیبو کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې کاندید عبدالله عبدالله د جوزا د څلورشتمې انتخاباتو د راشمیرنې د بهیر په ګډوډولو سره په هیواد کې یو سیاسي بحران رامنځته کوي د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې راشمیرنه ودروي او له دې پروسې څخه خپل ناظرین وایستل نیویورک ټایمز رسپانه لیکي د عبدالله عبدالله دا عمل د افغانستان لپاره چې په یو نازک حالت کې او د طالبانو تر ګواښونو لاندې ده ممکن یو مصیبت وي د رسپانه په باور که چیرې د انتخاباتو وړونکی اعلان نشي احتمال لري چې په افغانستان کې د نژادي او قومي لیکو ترمنځ سیاسي مبارزه زور واخلي او په دې توګه به ناممکنه شي چې قدرت په ډیموکراتیک ډول انتقال شي ورسپانه زیاتوي په افغانستان کې د ګډوډیو له امله به د حکومت د پریکړې او تصمیم نیونې قوت له منځه لاړ شي او د کابل او واشنگتن ترمنځ د دو اړخیز امنیتي تړون چې له مخې به په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو حضور ډاډمن شي مخه ونیول شي نیویورک ټایمز رسپانه وړاندې لیکي په افغانستان کې ډیموکراسي ځوانه ده او د دې هیواد سیاسي تاریخ ته چې په قومي اصولو ولاړ ده او پراخ اداري فساد ته په کتنې سره د نړیوالو کارپوهانو او امریکایي چارواکو په ګډون زیات شمېر خلک په دې باور دي چې په انتخاباتو کې به یو څه درغلې شوي وي عبدالله عبدالله ادعا کوي چې په انتخاباتو کې د اشرف غني احمدزي په ګټه صندوقونه ډک شوي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو جک پوړي چارواکي په ګډون حکومتي چارواکي په درغلیو تورن کړي دي ورسپانه لیکي اصلي ستونزه دلته ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د رایو رسمي نتیجې نه دي اعلان کړي او عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه کره شواهد هم نه دي وړاندې کړي خو بیا هم نوموړي پروسه تحریم کړه د افغانستان د قوانینو له مخې د انتخاباتو په اړه شکایتونه درغلی او بې نظمۍ باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وڅېړي او دا په هغه صورت کې کیږي چې نتیجې اعلان شي نیویورک ټایمز د تحلیل پورسته برخه کې لیکي په افغانستان کې د سیاسي ګډوډیو لامل ممکن متحده ایالات او نړیوال مرستندویان له افغانستان سره د خپلو مالی او نورو مرستو په ژمنو له سره کتنه وکړي خو افغانستان د داسې یو حالت یا نتیجې د زغم توان نه لري اکانومست مجلې هم په همدې اړه یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي په افغانستان کې تاریخ تکرارېږي او په ډېرو مواردو کې له غمیزو او تراژیدیو سره مل وي د جوزا په څلور رښتمه د جمهور ریاست دوهم دور انتخاباتو کې د 2009 کال حالت تکرار شو. په دې معنی چې هغه مهال جمهور رئیس حامد کرزی په انتخاباتو کې د درغلیو له یوداو سره سره د جمهور رئیس په څوکۍ ټاکل شوی و، او دا ځل هم د جون په 13مه عبدالله عبدالله کرزی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې په لاس وهنو او درغلیو تورن کړل. اکانومیست زیاتوي عبدالله عبدالله په 2009 کال کې هم ورته تورونه لګولي وو او د دوهم دور سیالیو څخه وتلی وو. مجله وړاندې لیکي په افغانستان کې له انتخاباتو څخه دا ځل له توقع پرته ستونزه رامنځته شوه. مرستندویانو هیله درلوده چې د اګست تر دوهمې پورې به په افغانستان کې نوي جمهور رئیس ته په آرامۍ او سوله ییز ډول قدرت انتقال شي، خو دا کار ممکن وځنډیږي او په دې توګه به د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کېدل هم وځنډول شي.
مخکې تر دې چې د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو د وزیر څرګندونې د وزیرستان د جګړې په اړه خبرې کړو، د دغې جګړې تازه حال بدر کړو. د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو عملیات دوام لري، او د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا جنګي الوتکو په شپږمه ورځ بیا هم د سخت دریځو وسلوالو مرکزونه په نقشه کړي چې په ترڅ کې 12 وسلوال وټل شوي دي. جزئیات له پاکستانه د ذبیح الله شفق پورا پور کې.
د ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات دوام لري. د پاکستاني پوځ د امریکا د دفتر یا آی اس پی ار لخوا د جمعې پر ورځ په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پاکستان جنگي الوتکو او هلیکاپټرو په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په شپږم ورځ د دې ایجنسۍ په میرامشاه قطب خیل او یو شمېر نورو سیمو کې د میشتو څخه دریځو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دوی زیاتوي چې د پاکستان هوایي ځواک په دغو بریدونو کې په سیمه کې د میشتو څخه دریځو وسلوالو درې مرکز او د وسلو او بارتو ګڼې زیرمې هم له منځه وړي دي. فرانس پریس خبري ایجنس بیا د شمالي وزیرستان د یو ځای امنیتي چارواکي په حواله وایي چې پاکستاني ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو په شپږم ورځ په سیمه کې د میشتو سخدریزه وسلوالو پر مرکزونو شدید بمباري کړې چې په کې شل وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان حکومت د روانې میاشتې له 15 منټې راهیسې افغان پولیس تر سیمه په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه په کې د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا د بهرنیو وسلوالو په ګډون 232 وسلوال وژلي او ګڼ من نوټ ټپیان کړی دي. دوی همدارس وایي چې په دغه عملیاتو کې تر دې د ماته پاکستانی سرتیري وژل شوی او و نور ټپیان شوی دي. د وزیرستان یو خبري ځای سرچینه د هویت پټ پات کېدو په شرط ځدی رادیو ته وویل چې لسیمه څخه د ځای اوسیدونکو د وټلو لړۍ روانه ده، او ډیری کورنۍ د بقاخیل په سیمه کې په جوړ شوی کیمپ کې ځای پر ځای شوی، خو ډیری کسان د بنو کرک، ډیری اسماعیل خان، کوهاټ، هنګو، پېښور او د خیبر پختونخوا ایالت نور سیمو پر لور روان دي. نو موړ وایي په سیمه کې د موټرو د نشټوالي لامل خلک چې خزي او ماشومان هم ورسره دي په سخت ګرمۍ کې پیاده بنو او شاوخوا سیمو تر روان دي. د پاکستان پوځي سرچینې همدارز وایي چې د پنځشنبه پر ورځ په شمالي وزیرستان کې میشته د افغان کډوالو 1400 کورنۍ هم خپل هیواد ته ستنې شوې چې له ډېرې مودې راهیسې په دې سیمه کې میشته وي، خو اوس د پوځي عملیاتو له امله سیمه پرېښوده.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ په وینا پرون په بمباري کې 12 مخالف وسلوال ووژل شول. نن ومه ده چې پر وزیرستان پاکستانی پوځ سخت بمباري کوي. د دې جګړې په اړه د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزیر اکرم خپلواک وایي چې مسؤلیت د پاکستان د پوځ او استخباراتو په غاړه دی. اکرم خپلواک د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د څرګندونه وکړي. تفصیل د نجیب الله الخیل پورا پور کې.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزیر وویل کچېرې د پاکستان حکومت او نړیواله ټولنه په قبایلي سیمو کې روانې جګړې ته چې د هرې ورځې په تیریدو سره شدت پیدا کوي او په کې زیاتو ملکي وګړو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي حل لاره پیدا نه کړي، نو دا جګړه به یوه داسې حالت ته نوځي چې مهار کول به د دوی د وسه بهر وي.
د افغانستان د حکومت په استازیتوب باندې غک او په ټولو خواو باندې چې موږ په دې مطمئن یو چې دغه جنگ کچېرې په دغه شدت باندې رواني په دې کې ملکي تلفات به حد زیات دي. دا به دومره ناورین راپورته کې چې بیا به د کنټرولو لپاره نه د پاکستان حکومت پلاس کې سوي او نه به د نړیوال ټولنې پلاس کې.
اکرم خپلواکوي چې په قبایلي سیمو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو د هدفي وژنو وروسته اوس د یاد سیمو ماشومان او تورسرای هم په امن کې نه دي.
دولس کاله د کرخې دواړه غاړې قومونه په همدغه پردي جنگ کې سوځي. زمونږ په زرګونو قومي مشرانو علما او شهادت ورکړی ده. بل اخره دغه ناورین دي ته ورسېد چې د علما او مشرانو ترڅنګ نن تاسو ګوري چې زمنګ ماشومان، زمنګ خويندې مندې هم په امن کې نه دي، او دغه نورین ډیر یو اخري مرحله ته رسیدلې. موږ بیا هم هله کوو چې د سولې لارې، د تفاهم لارې، د جرګول لارې د دغه قومونو مشکلات حل شي.
اکرم خپلواکوي قبایل د سوري خلک دی او جنگ نه خوښوي، خو د پاکستان پاوز او استخبارات په قبایلی سیمو کې یو شمېر طرحګر قوي کوي ترسو نور خلک پرې ووهي. هغه په یادو سیمو کې د هر ډول مداخلو د بندولو غوښتنه کوي.
زه په دې مطمئن یم چې هغه جنگ چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې نور استخبارات شروع کړي که دوی خپله مداخله بنده کړي، د وزیرستان قومونه د خط د دواړو غاړو ته قومونه نه د جنگ طرفدار دي نه جنگ غواړي، موږ بیرونی مداخله بندول غواړو او کله چې بیرونی مداخله بنده سي زه په دې مطمئن یم چې دا جنگ بندیږي. دا اوس هم د پاکستان پوځ او استخبارات یو تعداد خلک ترهګر الته قوي کوي ترڅو چې نور پرې ووایي دغه جنگ دوی شروع کړی ده او د جنگ اصلي عاملین او مسؤلین هم دی دي او دې دمو داخله بنده کی هلته زمون ټول قومونه په یوالي سره ژوند کوي او خپل مشکل حل کوي.
دی ادمونی ورده د افغانستان د قومونه او سرحدونو وزیر د پولي په دواړو غاړو کې داسې محل روانه جګړې ته د پردیو د جنگ نوم ورکوي چې همدا اوس پیاده سیمو کې د پاوز او وسلوالو ترمنځ د سختونه خطو او روانو پوزي عملیاتو لکبله لسګو نظر زایي اوسیدونکو کډه کولو ته اړ شوې دي.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
د سهار لو د ماشام ترو بجو پوری بیا ازادي رادیو تاسو په منځني صفه دوله شپږ نیمه په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. اته بجو دیش دقیقې شوې لاند خبرونه له صفی الله سانکسي څخه اور.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس لیوی انتحاری حمله روغ و د کابل د امنی قمندان جنرال ظاهر ازادي راډیو ته وویل د انتحاری حمله نن سهار شاوخوا او بجې پنځمې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا پر رئیس محمد معصوم ستانکزي شوی چې پکې یو عام وګړی وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ښاغلي ظاهر په خبره ښاغلي ستانکزي ته په دې پېښه کې څه زیان نه دی رسیدلی. ټاکل شوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس پاکستان ته سفر وکړي. نړیوال ځواکونه وایي درې پوځیانې د افغانستان په جنوب کې وژل شوي دي. په هلمند کې د افغان پولیسو سرچینو په وینا خبر ورکړل شوی چې دغه پوځیان امریکایان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د عراق له صدر اعظم نوري المالکی سره په ټلیفون خبري وکړي. پوتین د خبرو په مهال په عراق کې د مسلمانو یاغیانو پر ضد د عراق د حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. او د امریکا، فرانسې او جرمني مشرانو ویل ک چیرته روسیا د یوکرين په سرحدونو کې کړکی چراکام نکړي لنوي بندیزونو سره به مخامخ شي.
ازادي رادیو په منځني صفه جولش پښتو په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. ل خپل خبريال صفی الله سنگزي سره پاتې کی شو. صفی الله سنگزي دغه خبر لاند خبر چې تاسو خبر کړل چنن په کابل کې چاودنه وشوه، په دې اړه تاسو څه تفصيلي معلومات ترلاسه کړی دي؟
بله، د کابل د امنی قماندان جنرال ظاهر سره مونږ خبري وکړلې. خغلی ظاهر ویل چې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس لیوی انتحاری حمله روغ وتلې ده. د خغلی ظاهر په خبره دا انتحاری حمله نن سهار شاوخوا او بجې پنځمې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا پر رئیس شوې ده. خغلی ظاهر وایي دا حمله د یو موټر په واسطه شوې چې پکې یو عام وګړی وژل شوی او یو بل ټپي دی. په دې اړه به د خغلی ظاهر خبري وورو.
حدوداً امروز ساعت 7:10 صبح یک واسطه که مملو از مواد منفجره بود قابل بانتون دعوت
دی. وی نن سهار شاوخوا او بجې او لس دقیقې کله چې د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی له سیمې تیرېده، د یو موټر په واسطه چې پکې انفجاري مواد ځای پر ځای شي او چاودنه وشوه چې پکې یو تن عام وګړی ووژل شو او یو بل هم ټپي شو. ښاغلی ستانکزی کاملا روغ دی. لا تر اوسه د دې پکې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی او معصوم ستانکزی هم په دې اړه څه نه دی ویلي. معصوم ستانکزی درې کاله وړاندې کله چې د سولې د عالی شورا پر رئیس برهان الدین رباني د هغه په کور کې انتحاري حمله وشو هم سخت ټپي شوی و. بله
ستانکزی صاحب، د تاسو پنځم امنیتي حوزه یاد کړه، په دقیق ډول ویلی شئ چې دا د کابل ښار په کومه سیمه کې ده؟
دا د کابل ښار د افشار لسیمی ورتیره د دعوت په هنتون په شاوخوا سیمه کې د سړک پر سر شوې ده او د افشار او قمبر سرولاري ترمنس په دغه سیمه کې. بله،
دا چاودنه چې کله کېده ژغه تر لری سیمه اوریدل سوې ده او کنه چاودنه ډیره لوی نه و.
د کابل د امنی قومندانې ل ویان حشمت الله ستانګزی سره موږ شیبه مخکې خبري وکړلې. هغه ویل چې د انفجاري موادو چاودنه و او د پدې خاطر چې پدې سیمه کې غنګونه د سهار لوجه کم و نو همره تلفات نه دی اوختې. نو په دې خبره چې چاودنه همره قوي چاودنه نه و خو بیا هم یو ملکی وګړی وژلې او ستانګزی ویل چې درې ټپین شوې دي. ل ظاهر سره مودا خبره شریک کړله. هغه ویل چې کېدای شي تلفات دقیق نو سې زکه چې لمړنۍ ریپورتونه دا ښیي چې یو تن وژل شوی او یو بل ټپی دی.
د غلاره خو تقریبا د سې عام لار ده. ل چاودنې ورسره لار پرانسل شوی ده او کنه د ترافیکو په مخ بند ده.
بله ل د قومندانې ل ویان حشمت الله ستانګزی سره موږ خبري وکړلې. هغه ویل چې سیمه اوس د پولیسو تر کنټرول لاندې ده او دا ویل چې وضعیت په ډیر ژر عادي حالت ته راشي.
سفی الله ستانګزی مننه د ازادي راډیو له خبریاله مو واوریدل چې نن په کابل کې چاودنه شوې ده او یو تن پکې وژل شوی دی. که د دې چاودنې په اړه مو نور معلومات ترلاسه کړل بیا به مو هم د ازادي راډیو په خبرونو کې ترې خبر کړو.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې ده.
د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پر شخص شپې پیغامونه خبرو. ګڼ پیغامونه د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو په ارتباط دي او پر یو شمېر نور مسایل هم تاسو په دې پروګرام کې پیغامونه اوریدل شي. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو، د اوکراین مسله. د اوکراین ولسمشر له بیلتون غشتونکو یاغیانو سره ورسنۍ اوربند اعلان کړ. خو د ویل دي کچرته یاغیان اوربند حمله کوي د دوی پوجان به په دفاعي بریټ لاس پوری کوي. پر اپورونو کې ویل شوی دي چې یو ځل بیا ګڼ روسی پوجان د اوکراین په ختیځ سرحد کې هم ځای پر ځای شوی دي. صالح محمد صالح او نور تفصیل.
د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو سره لپرونه یو ورخیز ورزنی اوربند اعلان کړ. پوروشنکو دغه اعلان په دونیسک سیمه کې خلکو ته د خبرو پر مهال وکړ. د اوکراین د کورونی چارو وزارت د دغه قوله په خپل وی پاڼه کې لیکلي چې ویلې دي چې یغنو زموږ پر ځواکونو حمله وکړه، په هغه صورت کې به د شخصي دفاع لپاره جنگي اقدام کیږي. پوروشنکو ویل دغه لن مهاله اوربند په اوکراین کې د شخړې د حل لپاره لومړی ګام دی. دوی بلتون غشتونکو ته وخت ورکوي چې خپل وسلې پرمځکه کښېږدي او له دې هېواد ووځي څو ورپسې خبرو نویو سیمه ییزو انتخاباتو او خلکو ته د کار زمینه برابر سي. خو مسکو ویل د پروشنکو د اوربند اعلان د سولې پیشنهاد نه بلکې بلتون غشتونکو ته ورسته وړاندیز دی چې خپل وسلې پرمځکه کښېږدي. روسي د خبري اژانسونو په حواله کرملین ویلي د پروشنکو په بیان کې دروغ جوړي د پایل کوم پیشنهاد نشکري. د څرګندونی په داسال کې کیږي چې مسکو اعتراض کړي او لکیف څخه غوښتي د روسي پر سرحدي پوسټه دي د دازو مسأله وڅېړي چې د ګمرک څو مامورین یې ټاپیان کړي دي. په همدې حال کې امریکا ویلي روسیا د دې تیاری نیسي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو په خاطر چې دا محل له مرکزی حکومت سره په شخړه اخته دي اضافي ټانکونه ځای پر ځای کړي. د اوکراین چارواکو پرون د اروپایي ټولنې او جی او هیوادونو ډیپلوماتانو ته د هغو اضافي پوځي تجهیزاتو په اړه معلومات ورکړل چې کیف ادعا کوي روسیه یې بلتون غشتونکو ته ورکوي. خو په خپلواک ډول دغه راپور نه دی تایید شوی. یو چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رسنوی ته ویلي د روسیې ځانګړي ځواکونه د اوکراین پولې ته څیرمه ځینې پوستې په خپل ولکه کې لري چې بلتون غشتونکو جنګیالیو ته د ملاتړ امکانات برابروي. دوه وین روسي خپل زیات شمیر پوځیان یو ځل بیا د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړی دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنځمې په ورځ د روسي پوځیانو ته امر کړی و چې له سرحد نه تر شاسي. په همدې حال کې د سپینې مانی ویان جوش ارنس پرون ویل امریکا د اوکراین پر پوله د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو مسأله څاري او د اوکراین په ختیځ کې به له روسي پوځیانو استفاده په هیڅ قیمت ونه مني.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر اوبه جو پوری بیا سادی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په لوی شهرونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، مهترلام، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې سادی رادیو د اف ام په 103.5 نیول شي. د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې چې په برازیل کې روان دي، نن ارجنټاین له ایران سره مسابقه کوي. دوهمه مسابقه د جرمنی او غانا ترمنځ ده، او دریمه یو هم د نایجیریا او بوسنیا هرزګوینیا ترمنځ. پرون په د دې جام په ترڅ کې کاستاریکا ایتالیا ته 1-0 ماتې ورکړه او دوهم دور ته ووته. په بل لوبه کې فرانسې پر سویس 15 ګوله وکړل او دوی وخوړل، او هندوراس بیا له اکوادور 1-2 لوبه بایلو ده. د فوټبال نړیوال جام لوبي په برازیل کې روان دي، او د وی میاشتې په مخه دي. تر اوسه پورې له دغو لوبو د نړۍ دوه پیاوړي ټیمونه اسپانیا اوټ شوې ده، او انګلستان هم پرون له دې لوبو کې اوټ شو. د ازادي اوریدونکو پروګرام اوس خبرو. سالم محمد صالح دا پروګرام چمتو کړی دی، او ستاسو تازه پیغامونه یې په کې راغونډ کړي دي. دا پروګرام په ګډه سره اورو.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلام سره هرکلی کوم. په دې پروگرام کې لومړی له اوریدونکو اوري چې وای د خلکو رایو ته د درناوي وسی. پرپسې په نورو ټلیفوني پیغامونو کې له اوریدونکو اوري چې وای په سیمو کې ناامنی ده، اداري فساد څخه پتنګ دي، یا هم وسلوالو کسانو د ولسوالۍ لارې ور باندې بند کړې دي. د ازادي او اوردونکو د پروګرام په فایل کې له اوردونکو اوري چې وایي باید د خلکو رایو ته درناوی وسی. د ولسمشرۍ دویم ځلې انتخابات د غبرګولی یا جوزا پر څلور وشتمه وسول چې ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمد زی ورته ولاړ و. په همدې پروګرام کې له اوردونکو نه پر نورو مسایلو هم ټلیفوني پیغامونه اوریدلی سي.
دغه ډاکټران باید د خلکو رایې ته درناوی وکړي. ډېر په سخت شرایط کې راووتل، خپل رایې وکاروي، او ډېر نه ګوتې پرې شولې.
دارابلونګه جمهور رئیس حارب چې کاله به زورو بعض اولین چې دی سول په مفکرا ولي ورستو دا فساد ورکی دا شوات رشوت ورزی ورکی دا دا چې نشي چې دی په ملیونونو مسلمانانو وکړي کچې د زورو چې دی باندې بچي وکړي نه به دی چې په فوره کې عمل به خپل په حضور مسؤول وي.
زه د رمضان له قبل نه د ازادي راځو ته مخاطبم. موږ د ډاکټر صاحب عبدالله څخه مقابل
افغانستان مریض ولسمیو ټاکنو د انتخاب د دین دوار انتخابات کې ګډون وکړ. ټول نه ډیره زیاته مننه کوم. مسالا
زه خپل ته خبرې کوم د فردي لسوالینا. زه وروره وایم چې فردي کې ډېر خاصه انتخابات او متاسفانه چې دا 12 بجې چې د مسربي راي ختم شي، موږ نه شو نه پاتې شو. موږ ډیر نه شو نه پاتې شو. د سرنوي سپاتې شو په یو راي هم سره کامیابیږي. موږ د نورو مقامات نه هیله ده. مثال چې مثال د پولیسرخي د فردي راي تاکل شي دي بازار دې پر سره وږي دا کومندان دې لبند لري شي.
زمانم ګل افغان دی خراباغ ولسوالی سره تاسو سره په تماس کې ما د مادي خلکو ته دا پیغام دا چې د انتخاباتو په ورځ باندې چې انتخابات تیر شنو د خلکو رائے ورکړی د رئیس جمهور ته کاندیدانو ته نو دیرا ولار شو دی مسلمانانو غوتی پرې کې دا مجاهد دی، دا اسلام دا د سره کم خلق دی، دا څوک دی طالبان دی، مجاهد دی، څوک دی پڅکه زم خلق دی، دا موږ په کله کې غم دورور دا شهر څوک دی، دا موږ مسلمان نه بوله، دا کفار دی، دا دی کفارو بجامه کې را روان سوی دی، دا کارونه کې دی جامه کې دی اسلام دی کارونه دی کوپر کې دا موږ کفار بول.
څومره د غورات د ولسوالۍ څخه خبره درته کوم. په دوه کال کې تر مزلارې بندې دي، نه حکومت سره ګرځي، نه د بل طالبان ورونه زموږ سره د دغه کوي ځواني کوي چې الله را باندې را خلاصه کړي، د خلکو پر غرو باندې اوړي. یو خنم یا داسې یو شی راوړي هغه د لاښو شي وسوي زیات مرستوي دي.
لارې دا درې کاله کېږي چې را باندې بندې دي، خلک پر غرو باندې تنظمانه دوه معنه غنم راوړي، بشي خراړه وایي نه شي ارام شي وسوي د لاښو پښې او لاسونه یې مستوي. پرون وا د سړی را باندې وسوله د پښتو اخلاص کړو دا هغه نه چې حکومت یې سر نه راګرځي. والسلام علیکم.
د کندهار ولایت په غوړت ولسوالۍ ته مخ خبره کوو. دا حکومت وایي چې دغه پر کور باندې یو یو نال خیر دی نو یو یو نال تر هغه دا څنګه حکومت څنګه دغه دغه کورګي به چې د یقیې د سلو کالو باختي وڅکاندي وچېږي د بندو لارو د دغه څه یو مغه نوم په 1500 افغانو کاندارې دي یو یوه ډبه غوړي په 700 کاندارې د درې کېدو نو موږ د داسې مشکلاتو سره مخامخ یو دغه زموږ دغه د حکومت لوړ پورو چارواکو ته دې زموږ غږ ورسېږي په دغه د ازادۍ د راډیو ته نو موږ داسې په ازادۍ د داسې سختې مشکلاتو سره مخامخ دي نو دغه زموږ آواز ولې څوک نه اوري زموږ چیزې اوبه ولې سړی نه اوري
زه زابل ولایت نه خبرې کوم کوم چې دغه څو انقلابونه زما په یاد کېږي د شوروي انقلاب او د نور انقلابونه زما په یاد کېږي دغسې د کوم مشکلات روس هم دي پېښې وي لکه اوس روان دي ولس د کوم ولس د ولس د هم له هغه هم له حکومت اوس بېزاره د هم له طالبانو بېزاره د ولې ټول دغه دوی خپل کار سره کوي ټول تاوان ولس ته رسېږي ولس د ټولو بېزاره د حکومت زه دا هیله کوم چې مشرانو څه چې دا کومه حکومتي چارواکي چې پر اردو دي دغه ولس ځوروي خوکان هغه پر وکړي دوی ولس ته شي ولس د ټولو بېزاره د نو دوی باید له ولس سره دغه وکړي همکاري وکړي
پاکستانی افغانستان مرکز کے مرکز کے سرحدوں کے سرحدوں کے مخول منگ سلام آگے ان شاء اللہ فلم مکامت کا بولے شو فل سرحد ان شاء اللہ کرا تھا
حامد حمیدی د کندهار د ولایت څخه وروره تاسو دې په ازادي راندې په حرادو ته زنګ وهره ده زه د هغو طالبانو څخه دا هیله لرم چې په افغانستان کې د خپل غرونو سره اوږه په اوږه جنګېږي د خپل د افغانستان دولت خرابوي اوس هغه وخت راغلی ده چې راځي په مقابل کې د افغانستان تاسو سره جنګېږي رئیس پاکستاني او پنجابیانو سره وجنګېږي چې د افغانستان خاوره په توغندي ویلي افغانستان زموږ تاسو عزت عزت دا ناموس ده حیام ده منګ په افغانستان کې زندگی کو دا هغه ته هغه ته خدای نه کوم چې راځي جنگ نه راځي صف راځي یو موټی شو
زه اتکم زه د افغانستان له اوسنۍ او راتلونکي دولت نه هیله کوم چې باید د افغانستان امنیتي ځواکونه باید په رښتینې ډول ملي شي نه داسې چې د پښتیا اوسیدور کې پښتیا کولی پای دی راکوي نه دا به ملي اردو شي ملي پلی شي ملي امنیت شي د پختیا ضرورت په مزار کې وظیفه اجرا کړي د مزار ځوان باید په کندهار کې یا په پختیا کې هم په کوم بل ولایت کې دې ته ملي اردو ملي پولیس نه لګیږي د پختیا ځوان او په پختیا کې وظیفه هم اجرا کړي د پختیا سړی په پختیا کې قومندان نه وي نه ادب هغه وخت ملي شي چې د یو ولایت سړی لا شي په بل ولایت کې وظیفه اجرا کړي د بل ولایت افغان لا شي په بل ولایت کې وظیفه اجرا کړي
زه د کونړ د ولایت د سرکانو ولسوالۍ نه تاسو ته اړ کیږم دا د بدخشان د ولسوالۍ نیول د دې حکومت وزیر دفاع د دې ټولو د پاله شرم دی چې دا یې ونیوله دا اړیکې ولې غوښتې وې چې د دوی هلته پوځ او ملي سرتېري ناستې وو اړیکې غوښتې دي که هغه چا لالول او که هڅه پرې کول اړیکې نه کېږي ورسره
وردګو د سید آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم د سید آباد ولسوالۍ کې د موټر سایکل بندیدل بند شوی دی نو د تاسو نه مخواهش دا دی چې بیرته د ستونزې ته پام وکړئ چې د خلکو ډېرې ستونزې دي او د دولت په مخالف لوري کوم تاثیر نه دی کړی هماغه رقم نه امنی شته ده خو غیر د ملکي کسانو نه السلام
پاکستان
افغانان خبر حقیقت ہم لری درو غم نہ دا هغه هغه وخت د جهاد وو د فورانو په وخت فورانه ته هغه وخت د افغانستان د فتح خاص یو خپل بیان د هغه فورانه چې په دې توګه څه بیان هغه وخت مو د آذربایجان جنگ ته بولو خپل زه د سلام ته خپل زه آذربایجان په تل لای د آذربایجان په جنگ کې وانت مو بر خاصیت کې ده د ایران له خوا مو فتن خار اخر کې د لګادان څه مو ولو په تیارو کې او مو دې د وړاندوالانو سرخا او لاندې سولو بیا لا وسم دوریا نادارا کې یو سخت جنگونه وانت د
د تبلیغ خاطر بوای تر تاسو تبلیغ دی خو د تکوي داسې جزاس دلته چې بور دی بس جنگ او تنخواګانې مو سره کولې ډېر سرګردان او پریشان او هلته دا خبره حقیقت هم لري چې اوس سایت هم افغانان هسته یې
افغانستان اسلامی حکومت میں افغانستان اسلامی حکومت افغانستان افغانستان اسلامی جمہوریت حکومت نے ضلع یہ خواہش لہرام دولت قانون کی امریکہ جس حکومت جس ملکی خواہش لہری کے افغانان جد دې دا ولي چې هغه باید ډېر مخه ولسمه نه ولسمه مخه ولي ورشي زه د کندهار ولایت ورک کلو سالې ته تاسو ته تماس کوم دا غوښتنه ده چې زموږ د غوړک کلو سالې باندې د دوه کال کې چې لار بند ده تقریبا اوس خلک به ته ولا چې چې هم خلري ته غرو په دشت باندې تر خو باندې شال لري هغه چې هم طالبان ګر کې الته او یې شانې ورسو دي غوټي ورسو دي خطا چې غننه لا ورڅخه کې ورته نو ډېر د سمو سره مخامخ ځما د نور ټول چارواکو د اخیله د سمو د وره کول سوالي لارې را خلاص کې
زه خان زړه منوال د پکتیا ولایت د زیرو بل کوله او چې دین کوم افغانستان اسلامي دولت ګرام هواد ولسته ساجد پښتون هزاره ازبک ترکمن پښین شاری تا عرب تا دغه د ټول پیغام وړاندې کوم چې نورا یو افغانان شي او خپل ګران وطن افغانستان ته خدمت وکړي ټول یو افغانان یو که پولیس دی که امنیت دی که اردو دی که طالب دی او که حزب اسلامي دی او چې هر څوک دی ټول سره افغانان یو او د نورو هیوادو استخباراتي کړیو څخه لاس واخلئ او خپل ګران وطن افغانستان آباد کړئ
زه غواړم چې د افغانستان کې سوله راشي او جنګونه لاړ شي او د توفک اسمت عجیبات قلم واهلي او زه مسلم د مخې د کلي اوسېدونکی
افغانستان کی سولہ راشی افغانستان کا جو منگا ٹول وار افغانستان اور ٹول حلق سلیم والا جو افغانستان کا جاد من سخل حکومت کو سلام کرنا
زوالدار د ګورګار ګوې د شهزاد وسیدن کا د نو په افغانستان کې زده ټول خیاندو متعلمینو خیاندو نه او متعلمینو ورونو نه زه خواهش کوم چې دې داسې زده کړې وسی چې د افغانستان خاورې ته د افغانستان نه روسیا ته تعلیم ته د موږ تاسو چې په داتې نه وکړو چې دا هیواد مو په مخ لوړ شي په سندرو د موږ هیواد په مخ نه شي نه په سندرغاړو کې نه په دانورو معاملې کې خدای ته دې وګوري قرآن ته دې وګوري چې نه دې د افغانستان رنګ بدوي نه دې د مسلمان رنګ بدوي نه دې د پښتنو رنګ بدوي زما خویندو ته زما خویندو ته د لاندې مو ښځه ډاکتر ته تلای شي ولې د مو ښځه خو زه څه کوټې ته ډوي نه شم کولی ډاکتر ښځې ته تلای شي ډاکتر ته تلای شي ډاکتر مورو پلوري مالي مورو پلوري اول استاد چې د پلار د بیا دویم استاد چې د معلم د کمالي مفهور د کمالي ډاکتر له کمالي سر معلم ده ولې دغه کومه زده کړه تعلیم چې ورکوي دا یې استاد ورکوي نو استاد په مد باندې د دویم پلار ده
دا دویم ملک دا حقوق سره
معلوم نور الله دی د زابل ولایت د مرکز کلات سره په تماس کې یم. زموږ په ولایت کې اوس امنیت ډېر ښه شوی دی. منتها په ولسوالۍ کې زموږ مکتبونه په ټپه ولاړ دي. د لوړو زده کړو او په ځانګړي ډول د کورنۍ چارو له وزارت څخه مو غوښتنه ده چې زموږ په ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه کوي کې تر څو په هغه ولسوالۍ کې چې مکتبونه نه دي فعاله په هغه ولسوالۍ کې د معارف چارواکي وکولای شي په ولسوالۍ کې مکتبونه فعاله کړي. او د معارف وزارت څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه اقله زیاته توجه وکړي او زموږ د زابل ولایت ولسوالۍ لپاره مکتبونه د تعمیراتو د جوړولو لپاره د معارف ریاست بودیجه ورکړي. وسلام.
سلام خان احمد زین د فوسره د نشرو لسلی د حضرت دینه سما د پهنن وزارت ته هله دا چې مو د خوسره او سرحدي سیمه کې تلشتون لرو او زموږ په سیمه کې هیڅ یو مکتب شتون نه لري. اوس یو مکتب سره هغه کې سرحدي پولیسو خپلې پوستې جوړې کړې دي. مقصد زموږ ټول ماشومان او ځوانان ټول بې سواده دي. هله کوم چې د خوس ولایت د بدرک تڼۍ سرحدي سیمې ته زیاته پاملرنه وکړي تر څو ښه په درس ورزل شي او ښه راتلونکی زده کوونکي پاتې شي. هله کوم چې غمې زر تر زره وخوري د پیغام د نشرېدو په هیله ازادي راډیو نه زیاته مننه کوم چې زموږ ستونزې تر ټولو چارواکو پر رسوي.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې د ازادي رادیو واوریدل چې دا اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. تاسو ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه هم راغلي په بل پروګرام کې خبرو. تر هغه د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
کسرو لمبود غرغرو دا شورن دی خبر سرولم بود غرغرود شور ندی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور ندی خبر سرولم بود غرغرود شور ندی خبر سرولم زما بچی لاد گودر رکی یادوی زما بچی لاد گودر ورو رکی یادوی دوی پا گودر لگی دلی اورن دی خبر دا توف چی جنگ غواری دا جنگل زورن سولم بو دغر غرو د شور ندی خبر سولم بو
د کور دورا نو پرمان لیونی زماد کور دورا نو پرمان لیونی خپل لمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سرو لمبو د غرغرو د شور نه دی خبر سرو لمبو خلق دمرا د نفرت په گناہ ما گرما وا دا خلق دمرا د نفرت په گناہ ما گرما وا